라디오.
قدرمنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه دا ساده ریډیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند شمشاد صدران په همکارۍ باندې هرکلی کوم په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړې وي د ازادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له همدې شېبې یعنی له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل کېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 په صافه او واضحه توګه اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه وي پیل شوي. او نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش د لسګونه تروریسانو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د شورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې په کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي، خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سې شنبې په ورځ په کابل کې داعش ډلې د شپږ بشغړو د نیولو خبر ورکړ. ملي امنیت ویلي دې کسانو غوښتل دا شورا په ورځ انتحاري او ډلې زی حملې وکړي. دا جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې مرستندوی ازواک کاستولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه دي پیل شوي. د جوزجان د امنیتي قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحافظ خاشع تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. ښاغلي خاشع زیاته کړه
د ویل
چارواکو څخه مو د مرستې غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه مرستې ته راواستوي څو عملیات پیل کړو او دا دواړه ولسوالۍ قرقین او خماب وژغورو. دا رپورټونه له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ پر ډیرو سیمو هم طالبانو ولکه ټینګه کړي او دغلته یې د پولیسو څو پاتې پوستې هم تر بریدونو لاندې نیولې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته اوسي. د متحده عربي اماراتو په پلازمېنا ابوظبي کې دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تېره شپه د بنګلادیش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او 255 منډې وکړې او خپل سیال ټیم ته یې 256 منډې هدف وټاکه، خو بنګلادیش په 3 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 119 منډو په جوړولو بریالی شو او لوبه یې په زیات توپیر وبایلله. د بنګلادیش په وړاندې ټوله لوبډله ښه وځلېده، خو د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان د خپلې کلیزې په ورځ هم په توپ وهنه او هم په توپ اچونه کې بې ساري لوبه وکړه. د کرکټ د 20 ستوري په توپ وهنه کې په 2 بالونو 50 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپ اچونه کې په 9 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزیر پرون د سپتمبر په 6 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار خبریالانو ته وویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ثواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوندې لسګونه نورې روسۍ کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤلیت د مسول رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي و. په دې ډله کې شامل کسان په خاله دي د نورو مسلو په خاطر په تور لیست کې شامل شوي و. د امریکا حکومت په نوو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 3 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د افګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملین د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرشپس په نوم هم یادیږي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیواد سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدراعظم له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلی کورزو ویل چې دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ویل سرمشریزې پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. دوستانو خبرونه مل ازاده ی راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. تمه ده چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې هر کال په 21 د سپتمبر د سولې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي او نن د سپتمبر 11 او په ټوله نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه د سولې له نعمت بې برخې دي. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. په یونان کې د کډوالو لوی کم موریا او هم لیبیا د کډوالو یو توقیف ځای له هغه مواردو دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر خیریه ادارو د ژوند له سختو شرایطو پکې انتقادونه کړي دي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دا او د ژوند رنګونه په دې خبرونه کې خبرېږي. تمدا چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دولتي پلاوی برخه واخلي، خو د سرچینې په وینا نیویارک ته د ولسمشر غنی سفر لغوه شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په دریاویایمه عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان قرار است هفته پیش روی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد
تکل شوی چې د افغانستان د اسلامی جمهوریت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به په راروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي او د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی عبدالله به د افغانستان د روانو ستونزو او خندونو او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي په اړه وینا وکړي. ښاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د اجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي اسمبله کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړ او وینا یې واوروله. ښاغلی غنی د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم کتلی وو. د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې و چې په سږنۍ عمومي اسمبله کې بیا هم ولسمشر غني برخه واخلي، خو دې سرچینې د جزئیاتو او دلایلو له روښانولو پرته څرګنده کړه چې نیویارک ته د ولسمشر سفر فسخه شوی دی او پر ځای یې اجرایه رئیس ځي. ټاکل شوی چې د دریاویایمې عمومي اسمبلې بحثونه د راتلونکې سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 15 نیټه پیل شي او د ټاکلي مهالویش له مخې د افغانستان استازی د سپتمبر په 16 نیټه وینا کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هر کال په همدی ورځ یعنی د سپتمبر په 28 نیټه د سولې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د سولې د نړیواله ورځ په توګه دا ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په دې خاطر نومول شي د سولې ارمانونه هم د ټولو ملتونو هم د ولسونو په منځ کې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2015 کال کې ولس پایدونکو پرمختیايي هدفونه تصویب کړل چې دوی ته معلومه شوه څو د ټولو خلکو لپاره په ټولو سیمو کې د ټولنیز پرمختګ او اقتصادي بریاو لپاره ګامونه نوي اخیستل شوي او دا یقیني شوي نه وي چې د دوی حقونه به خوندي وي، امکان نه لري چې یو امن نړۍ رامنځته شي. په پایدونکو هدفونو کې د بې وسلۍ، لوږې، روغتیا، تعلیم، اقلیمي بدلون، د جنسیت برابرۍ، اوبو، انرژي، چاپیریال او ټولنیز عدالت په شمول ګڼې چارې شامل دي. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ په 2013 کال کې د نړۍ د سولې فهرست خپور کړ. په دې لیست کې د 132 هیوادونو او سیمو یادونه شوې چې تر ټولو سولېز هیوادونه لومړی او تر ټولو وروستي په 133 نمبر کې راغلي. افغانستان په دې فهرست کې د 112 هیواد بلل شوی. پاکستان بیا په 132 ځای راغلی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفا 12 نه بیا اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا کمیسیون په انتخاباتو کې د بایومیټریک د سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات کوي. دا د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د انتخاباتو لپاره کومه موده پاتې ده، خو دغه کمیسیون هڅه کوي چې د بایومیټریک سیستم نه په استفادې انتخابات ترسره شي. دا په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د حکومت د اپوزیسیون لویه غوښتنه ده. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسیون مسولین وایي چې له حکومت او نور اړوند بنسټونو سره په همغږۍ د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. د دغه کمیسیون وایي سید حفیظ الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په طرحې کار روان دی او ډیر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. د وی په مختلفو سطحو کې د کمیسیون څېړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او کنه. تر یو بریده زموږ څېړنې او مطالعه مخته تللې، ډیر ژر به دغه مسله وروسته کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی دغه شان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرۍ د 10 ولایتونو 90% مواد کابل ته رسیدلي او د انتخاباتو لپاره چمتووالی ښه پرمخ سي. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو له ټولو پروسو د سیاسي ګوندونو د څارنې او دغه شان په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړي دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، کندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوی او تر راتلونکو 10 ورځو پورې به د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګامبولي خو په دومره کم موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو غیز وکړي.
بایومیټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده. موږ اندېښمن دي چې بایومیټریک اول دغه مدیریت کول، دغه لپاره ظرفیت جوړول، او دا چې په سیمو کې هغه سرقم سمبال سي، دغه ګټه وخصوصي سي، پروسی کې د اعتبار لپاره دغه نه که ګټه وخصوصي موږ په دې اړه اندېښمن لرو، ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون مکلف ده چې مخکې دغه ټاکنې پروسه باندې سیستم کاروي، باید هغه ازمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی، د بایومیټریک سیستم د ازمایښتي مرحلې لپاره د منظم کړنلارې نه موجودیت، د دغه لړۍ په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی، او دغه پروسې د مختوړلو لپاره د مسلکي کارکونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
دوستانو، اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
اسلامی دولت سختریزه ډله یا داعش خپل اهداف لټوي، او د عاشورا مراسم د ټوپکونو او بیرې په حال کې لمنځل کیږي. دا د ګارډین ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا محمد رضا ترکمنی دوی میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره کلاشنکوف وپیره. په مقاله کې راغلی چې دغه 28 کلن لوستي سړی په ټلیکام کې یو انجینر دی چې هیڅ کله یې جګړه نه ده کړې او نه یې غوښتي چې جګړه وکړي. ورځپاڼه لیکي سږ کال ترکمني احساس کوي چې د ټوپک پرته بل چاره نه لري. د مقالې په وینا دغه افغان د افغانستان له هغو سلګونو شیګانو څخه دی چې د عاشورا د مراسمو پر مهال یې د خپل امنیت په خاطر وسلې پورته کړي. دا مراسم په تکراری توګه تر حملو لاندې راغلي دي. ورځپاڼې د ترکمني له قوله لیکلي چې ډیر غمجن احساس کوي. دغه کس زیاته کړې چې په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هر شیبه د حملې امکان سته. دی له هغو کسانو دی چې په داوطلبانه توګه له څو اونیو راهیسې د یوه جومات په زیرزمینی کې د خپل ځان او نورو د امنیت نیولو روزنه لیدلې. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده، مافیا چې افغانستان تهدیدوي. د دې راپور په لومړي سر کې راغلي په راتلونکو اوو میاشتو کې په افغانستان کې دوه انتخابات کیږي. د ولسي جرګې انتخابات تر روان کال په تله میاشت کې، او د ولسمشري انتخابات تر راتلونکي کال په وري میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي د تنظیم سویو سیاسي تاوتریخوالي د تهدید زیاتېدو دغه انتخابات زیانمن کړي، او د حکومتولۍ پر لور د ملت په لاره کې خنډ سوي دي. ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، تر بل هر وخت جرم او جنایت زیات سوی دی. ورځپاڼې لیکلي شبکو د مافیا په توګه پر کابل یرغل کړی دی. ورځپاڼې لیکي دغه شبکې د مخدره موادو تجارت په لاس کې لري، او وسلوالي غلاوي او ډله ییز جنګونه د کابل سرکونو ته تاوتریخوالی راولي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د جنایت څپو د سیاسي ثبات او کورنۍ امنیت پر وړاندې جدي خطر جوړ کړی دی.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادې راډیو ناوړی. په وروستیو ورځو کې په کابل کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د یو شمېر پوهانو او څېړونکو په ګډون د ابو ریحان البیرونی سیمینار جوړ شو. ډاکټر محمد تنها هم چې په جرمني کې د پانتون استاد دی، په دې سیمینار کې ګډون کړی وو، او د البیرونی په اړه یې مقاله ولوسته. اسمت ساروان له ښاغلي تنها سره د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمي کارونو په اړه مرکه کړې. ښاغلي تنها، په پایل کې ابو ریحان البیرونی داسې راوپېژند.
البیرونی چې اصلي نوم یې محمد و، او ملقب په ابو ریحان و، دی د نننۍ بخارا یا د پخوانۍ خوارزم په سیمه کې زیږیدلی و، چې دا سیمه اوس د ازبکستان و تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ یو مشترکه سیمه ده. دی د ژوند لومړۍ 2 کلونه په بخارا کې تیر کړل، بیا د هغه څخه ولاړ ایران ته، تر 4 کلنۍ پورې پاتې شو، بېرته بخارا ته راغی. چې کله سلطان محمود غزنوي بخارا ونیوله، بیا دی البیرونی ځان سره غزنی ته راوست، او دی د ژوند تر پایه چې 15 کلن و په غزنی کې میشت شو، او بیا مالته وفات شو، مالته خاک شو.
البیرونی په کومو برخو کې کار کړی دی، څېړنې کړي دي او لیکنې کړي دي؟
البیرونی اصل په انګلیزي چې پولیمت ورته وایي، یعنی په ډیرو د خپل وخت په ټولو علومو تقریبا حاکم سړی و. د ژوند تر پایه یو 36 کتابونه ولیکل چې په 12 مختلفو برخو کې و، چې 50% ستورپېژندنه وه. نو که داسې ووایي چې البیرونی اصلا ستورپېژندنه نه شروع کړې ده، او د ستورپېژندنې کې ډېر څېړنې کړې دي. خو د هغو تر څنګ په منرالوژي کې هم دی، د منرالونو نومونې او درجه بندي اصلي مؤسس ګڼل کېږي. همدغه رقم په 12 نورو برخو کې د چیرنې کړې دي چې ډېر زیاته مهمه لکه ما چې ویل استرونومي او جیولوژي او کارتوګرافي او همدارنګه اندولوژي او یو څه هم په ادبیاتو کې د لیکنې کړې په طب کې هم ځینې نظریات درلودل خو دی په دې ډېر مشهوره ده چې ده دا کوردینیټ اوله ده شروع کړل او همدارنګه نقشې د نړۍ د مډرن نقشې چې د جیوتیزي کارتوګرافي برخه ده د طراحي کړلې او یاغاستی محسوس کړل کې همدارنګه ځمکې په اړه باندې چې د کوم نظریات درلودل چې ځمکه کوروي ده او په شخصي نظام کې ژوند کوو د کوڅو په خصوص په اړه باندې ته په لومړي ځل ریاضیکي محاسبې وکړلې.
تاسو ویل چې د ځمکې په ارتباط د کورویت په برخه کې هم نظریه ورکړې ده، حال دا ده چې له د ډېر کلونه څو پیړۍ وروسته اکثره مسلمانان دې شي ته حاضر نه دي چې داسې خبرې ومني. دا اثر متفاوت و څه علت و چې په هغه وخت کې دا ډول نظریات وړاندې کړي دي؟
دسې ده چې د اتمې پیړۍ پای یا د نهمې میلادي پیړۍ پیل تر څوارلسمې پیړۍ پورې دا د ساینس زرین پیړۍ په نامه یادېږي. دا هغه پیړۍ وه چې ساینس او څېړنو په دې کې ډېره زیاته وده وکړه او دې اصلي مؤسس د عباسیانو د خلافت د سلسلې خلیفه هارون الرشید او بیا د هغه نه وروسته د هغه زوی مامون الرشید چې په خپله هم یو ستور پېژندونکی و هغه استن بنسټ کېښود. اول بیرونی هم په همدغو پیړیو کې اوسېده، ځکه دی د لسمې پیړۍ نه تر یولسمې په دغه کې اوسېدلی ده. او هغه وخت کې مامون الرشید او هارون الرشید دواړه یو دغو کسانو نه وو چې د ساینس او څېړنو په برخه کې په بشپړ فکري، عقیدوي، سیاسي، مذهبي ازادیو باندې باور درلود. مامون الرشید چې کله یا هاوس آف وزډم جوړ کړو هلته د ټولې نړۍ څخه ساینسوال راوغوښتل. اولی د یونان کې چې کوم علم د اتمې پیړۍ نه مخکې او هغه ټول وژباړل، بیا یې ساینسوال د ټولې نړۍ نه راوغوښتل او ورته وویل چې زه د تاسو ټولو مذهبي او کلتوري او عقیدوي او سیاسي او ټولو لیدرورو ته په درناوي سره ته تاسو نه غواړم چې تاسو یوازې خالص ساینس وکړی او خالص څېړنې وکړی.
استاد محمد تنها و چې د ابو ریحان البیرونی په اړه یې څرګندونه کولې. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره ورځ په اتریش کې په خپله غیر رسمي سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې له مصر او د شمالي افریقا له نورو هیوادونو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم سباستین کورز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلی کورز وویل دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک وویل سرمشریز پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به پر نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې کوي. ټوسک هم د کډوالو د مخنیوي پر تدابیرو سربیره د قاچاقبرانو د ځپلو د اقداماتو یادونه وکړه.
The migration debate showed that we may not agree on everything but we agree on the main.
د کډوالو په اړه بحثونه وو چې موږ خای د ټولو مسایلو په اړه موافق و نه وسو، خو د خپل اصلي هدف په اړه چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی ټول موافق یو. په دې اړه غنده خبرې وشوه او پریکړه وشوه چې پر هغو مسایلو چې موږ یو موټی کوي او چې نتیجه یې ورکړې ده تمرکز ته بدوام ورکوو. دا په دې معنی چې خپل بهرني سرحدات به پراخو او له درېمګړو هیوادونو سره همکاري به پیاوړي کوو. د همکاري باید یوازې د کډوالو د مخنیوي او د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخو کې نه، بلکې باید د شراکت د پراخ تصور پر بنسټ وي.
دوستانو و موریدل چې اروپایي ټولنه غواړي له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو په نږدې کولو اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي. په یو بلې مسله کې اوري چې نوی ډیلی وایي د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د نوی ډیلی د چارواکو په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له هند سره د خبرو اترو په هڅو کې دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل نن پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د دې دواړو اټومي وسلو لرونکو ګاونډیانو ترمنځ خبرې لس کاله وړاندې پر ممبئی ښار له تروریستي بریدونو وروسته وځنډېدې. عمران د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته لیک استولی او هغه ته یې ویلي دي چې دی غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې د خبرو اترو له لارې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند ځواب ته سترګې په لاره دی. په همدې حال کې د پاکستان جیو تلویزیون ویلي چې عمران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده. تازه راپورونه بیا د هند د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې نوی ډیلی دا غوښتنه منلې ده او ټاکل شوې چې د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې له یو بل سره وویني. عمران خان د تیر جولای میاشت په شپږویشتمه نیټه په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته په خپله تلویزیونی وینا کې له هند سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه وکړه.
کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل
دے وائی. دا پاکستان اور ہند مشران باید حدث اکڑی چھے دا مخامخ خبرو للار مسئلے حل کری. کچیر تا دا تورون و تبادلہ دوام ولری پاکستان دا مختلف مسئلو لا ملامتو بلل شی او پاکستان ہم دا بلوچستان پا حالاتو کے ہند ملامت کری نو مخت بلن نشو. زگ وارم کچیر تا دا ہند مشر تابا چمتوی مگ بش پر چمتوالے لرو چ کتاسو زمون لور ته یو قدم راواخلی منگ به دو گامه در مخته شو. عمران خان د پاکستان له ټولو ګاونډیانو سره خې اړیکې لرل د خپل هیواد یو جدي اړتیا بللې ده څو پاکستان له موجوده اقتصادي فشارونو خلاص شي. پاکستان او هند په 2004 کال کې په خپلو کې خبرې اترې له سره پیل کړې خو په 2010 کال کې په ممبئی کې تر تروریستي بریدونو وروسته چې 168 کسان پکې وشل شول د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو پروسه بنده شوه. هند لشکر طیبه سخت دریځه ډله چې په پاکستان کې فعالیت لري د ممبئی د تروریستي بریدونو مسؤوله بللې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت ته د مرستندوی ځواک په استولو کې ځنډ د دې